هم په کابل کې لس بجې شوې. په رواني وسعت کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایسارو کړل شویو کانټینرونو د لیږد بهیر پیل شي. خانجان الکوزي پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوع لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوع لیست کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم پکانوای په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوی او څو ورځې واغ واړی.
خاغلی لکوزی تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلی په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شو خدرې 3500 کانټینرو د لیک بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لکتر لګه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شو خدلور زره کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هلند حکومت وایي په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هلند روغتیا وزیر ارنست کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لنجمن شوي پرون په خپله یک شبکه کې ویلي. دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یوه غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو دې چارواکي ته ویزه نه ده ورکړې او له سفر څخه خبر نه و. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یوه اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې دیارلس ته رسېږي او په یوه سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
طالبان د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقونو له کرښو اوښتي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګړې پریسا زاده تیره سه شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیژه صدیقی او رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشي کړي. مصر پرون یکشنبه د غزې تړانګې پر یو ښوونځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کوو د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسیدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلو وکوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې دغه لوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین پر یو بجه پیلېږي. په نیمه پیلوبه کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمېږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و څلور لوبې یې وګټلې خو 15 یې وبایللې.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,700,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3 میلیونه او شاوخوا ولکه اټکل کیشي له پاکستان ووځي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1.3 میلیون شل زره افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانې سلاکار او د ټپو سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره د دوړو هرکلې کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډ مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله ده، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابر کړي. مخکې له دې چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم دوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د پوری حکومت مشران او خصوصا مشري لمړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډیر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راوبلیږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه مادهګي او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخه دواړو خواته خلک چې د غلری او اړیکی لري، او دا جوړې اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخې غا سیمې چې د پاغې اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلام باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وځ کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ ته دی، هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون لشک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو زمکني حقایق
مننه متصب د پاکستان مننه د پاکستان اختبل مومن صاحب نه پښتنه کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي د ګټه خوده یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه د کېره دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره به کې دی خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال وستل پهل شوی دی د پاکستان نه نلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي ناغي و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل نو دا غوي زل اوس پر چانه دي نیول زمونږ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم لولاړ دی دوی دا خبره کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه هغه خپل هوټل لرل لته کې دا غي سر ډیر خلکو روزګار ترل شي
او پنجاب کې ځینی سیاسي کتون کې چې ما ورېدل لري هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خو تاسو څنګه
پنجاب خو ته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې الته کې دا یو تاثیر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړی دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان الته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د غیر ډیر خلکو روزګار ترل شوی دی چې هغه لاړ شي نو خامخا د روزګارونه بخرابيږي به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو ته خیبر پښتونخوا خبره وکم نو الته کې شوخه پنځل زرو نواله تر د شل زرو پوري د مچو د شاتو مچو پرمونه دي باغې کې نیمایي چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زموږ خبرې شوی ویني هغه ویلي چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه خراب شوی دی اتیا پیسه ده او دوی دا خبره هم کوله چې کمو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وسه 50000 تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرې وکړې په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټه مانیزمن خرچه راځي 6000 روپۍ نو مهال ته هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو په 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6000 خرچه راغلی خو په تاسو په 2000 خرصوم وی غوړه ته و چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو هلته کې دا سه حالت جوړ دغه سی به دوی دا خبره هم کوله ک پرسه موږ د چا پټی ته د شاتو مچې وړو نو غوې و چې حکومت به موږ تنګي او تاسو شاتو مچې دلته مراوړي نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه لري د سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم ترل شوی دی
مننه مومنسب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شلي ودي د دوی سرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډیر پاتس ول صرف ما چې د 15 جه ښکار کې دا یو تقریبا اته غټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مې ګرځ کپنکا او کپري جوړای شان و ما پیسې نه دلودای چې ما را وړي وای په ګاډي کې دا یو سو غټه می راوړل غوم د دې د برکت سره کور ودان دا به موږ کور ودانې ودان پر سر 15000 واخستل او د غټه پر سر ټوټل 6000 لزره واخستل
دوی ورځې دوی ورځې بندي و بیا چې کس براله بل به موږ یې سلبي ځرا کې 15000 راک بل به پرچرا باندې کار کړ موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچې چې ربانی کار کړو بیا بلته بندي 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 ورول بیا به شلو زیه 15000 وخ راکې بیا چې بیرای لک ورول دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبا ولاړ بیا به ونیو بیا به پیسې سره واخسته دغه ځګرالو کوټې ده کوټې کوم دوی ورځې تیرې کړه غځګ وځ دل ترالو اسلام اباد کوم دغه حال دی پنجاب کوم دغه حال دی لاور تر خلاص ټول لکې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست اعظم دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې د غزمې د خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وکي چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کو
په کورو باندې چا پیره وهلې یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلب په 15000 لزره 15000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال موږ غي پاتو
متفي صاحب افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغوی دا شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو پخوا فرزند دوه درې کوټې درلودلې، اوس هم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یوه کلي ته فکر وکړئ چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو متاسفانه غری سیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی، او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي، د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې کچېرې تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي، په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا، او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی. خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ، اکثره هغه داخلي بيز شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي، چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کولای شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځای شي. بل مهمه مسله دا ده چې دی یو منظم ریسټلمنت یا دی زه پر زکیدو یو برنامه نشتم په اساس مانی، دا پلنډ محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي. یو بل غټ ستونزې د لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یادادي هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي، او ویره دا چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده، او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري، او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی، مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل کڅ څنګه چې مخکې یادونه وشوله، کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی، او د لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل، او د کرنسي یا د اثرو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوال ولته سرمایه درلودلې، هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې و، هغه چې د
متفسد په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په ورته وخت کې د راپورونو مخې د پاکستان اساري زیرمه تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا، او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري، فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه، بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی، د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملاً د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو، مګر په منرالونو ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تیرو څلوېختو کلونو کې فوق العاده خسر باندې گزاریم شوی ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده، دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده، او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري، او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري، او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل، دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده، او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غ پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي، دا بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده، د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لار ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل، او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراض شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي، لمنځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلې خرابې نه کی. خلک څه وایي؟
مونږ د خانجان الکوزي سره وخت چې ما یادونه وکړه، دغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو دا غو سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزي سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو، نو مونږ په دې کې پاکستاني او چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. نو چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه که پرسکا ستاسو د غرویا روانه وا او تاسو دا کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شوخوا دریزره کنټینر دي کدا نه راخلاصوي او دغه سي ستاسو دغه رویا دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي نو د سره بزمنګ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچي بندر په ځای باندې منګه چا بهار تا ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کا د هرڅ کوي نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمنې دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کوم د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خوسته بیا دغه رویه ده نو د سر زمنګ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچي پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شخه ده لید او وای چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابول شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو ماشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي. ځکه چې دا سلارې چارې نشته چې د پاکستان طبيعت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغې چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه.
متفسب برته د دې دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په ساته نه وي یعنی نن په پاکستان کې د انور الحق کاکړ حکومت په سو وخت ورسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په سو وخت ورسته د هغه حکومت نه وي روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت پر راځي لیکن دا کوم چلنج روان دی دا چلان د دې بایس کې شنسه هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه لکه د ټاپی پروژه لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تاګ لکه افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی پاکستان ورته مجبور دی یعنی افغانستان خود څه کوي پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده چین ورته مجبور ده دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکاور کړل هند سره لري نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لار ورته ورکړي دا ټوله دغه څه پریکړه متاثر کوي نه له سیاسي پلوه
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرتر سوال لپاره تعهدات پکار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شو په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیموته یا نورو وادونو ته چې دا غصادر شي او همدا شان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شو له افغانستان د فسیلیټیشن برابرې پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نور وادونو سره اړیکه وسات نو دا چې د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابل ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې د پروژې چې لکه تاسو یادونه کړه ټاپی کاسازر پروژه همدا شان نوري دی چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملاً افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره او کچيري په منطقوي هم پالنه کې روابط په داسې شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي په هغه کې چې د ٹریڈ ٹرانزیٹ او دی ویزو او دغه پروسی هم شامل دي. دا فوق العاده متضرره کی په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کوم. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته. د افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري. چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی هلته هغه کې کار شوه دی زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه
پروشوي دی او پروسو کې ایران بیا هم تیاری شو دل د سه چابهار په دی افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه د پاکستان سره په دی ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرښې په امتداد کې چې کوم قانونه میشتي د دوی اړیکې ډیر زیات شوورې دي او دا ډیورنت په کرخه په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخه دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د دې تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیر مننه. محمد صاحب لطا سلام مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو مننه.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنواره مولې ویبلې و مې ورسره هر کله کو دا ونې د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري. دا سې انقلاب امر روان دي چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفون نه بدر نواخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوي هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 280 لوی کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل برا سره واوري. خو د ومه ورځ پیل د تیرونه له مهمو سر ټکو طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدونکو غوسه انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خاطر ونه د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د بی کور کولو لپاره نسکوړي راپورته کړی دي. ځکه طالبان دا د تاسو وخت د جنگول د شریعت د وروستو لپاره اخر اسلامي نظام د وروستو لپاره او ملت
سیگار او پر طالبانو د مرستو د حیف مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلی کنټرولې د غیوات کې نړیوالو مرستو نه هم خورد بورد کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر نور الدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارون کې وای تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګراو پاتې د افغان موټر جوړونکو تور خامار علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې ده. بیا هم خرابلې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیوات کې یو مشروع او مسول حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مارګلی ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي، خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج له پریکړې هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یوه تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټې رانغاړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پرمختګونه نشوای زغملی او طالبان پرې مسلط کړل.
دا د افغانانو پرمختګ نشو زغملی، نو یوارې زموږ هغه افغان وطن عام ملستیت یې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر نازېدو هغه نوم یې له منځه یوړې. پوچونه چې د افغانستان د خاورې د افغان ولس او د ده د وسایلو دفاع چې کوله هغه پوچونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسېدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی ده چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو په رسېدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرزول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمیع سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلارې زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چورکولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو په روزنځای بدله شوې او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی، خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنۍ افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بلل او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې عمله په کانګرس کې د وینا لپاره دې هم وربلل شوی و.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړي وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړي نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبان لوغوی څه باندې 10 میلیونه ډالر د مالی او نور مصارف او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولې شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي د طالبانو لخوا نه دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي، او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې درولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري، او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د راشړلو پر سر اعتراضونه لسړکونو او محاکمونه د دې هواد قانون جوړونې تر کوره رسیدلی. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تروسا 290,000 افغانان په خپل رضا هواد تستانه شوی او یوازې 8,000 کسانی چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولی وای، خو دوی د نرمخ لمخې د لیکت کمپونو ته استولی او هلته به له پوره درناوي وروسته ستانه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلی افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري، هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزا باندې راشي.
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بې اسناد ولاړ شي، هلته دې په خارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکړي. تاسې همدا اوس افغانستان ته بې ویزې نشئ تللی، ولاړ شي هم د ویزې نه وروسته له تاسې څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خو بل خوا د پاکستان د سنا مجلس یو شمېر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلی او د اسلام آباد د اقدامې د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللې. د طالبانو د حکومت پلوي سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې او برناحق جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی، د دوی جایدادونه دلته پاتې کېږي، کاروبارونه دي، دا چاته ورکوي؟ څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ ستاسو هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د غوی د بی عزت کولو په تړه خبرګون نه داسې محل راپورته کیږي چې کابو یو میاشت وشو په چمن کې دغه یواد د ورستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسي په خبرګون د ملت پالو د ګڼو لوري او غرزنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پر لټ چې ورستر بلی پراخيږي، تیرونه ورته موسین دا ور د پاکستانی پولیسو لخوا ور پرې نه خدل شو. خو د علي وزیر د پی ټی ایم د نور غړو او ملت پالو ویناوي په ګډونوالو کې نوې شور او زوګه چولې. علي وزیر دغه پرلت ته په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللي دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دې پر لټ په وینا کې د سویلي او کوزي پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي. خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه یې کړي دي.
دا افغانان چې څوک لزګري دا کډوال چې خپل پیسې نور پرېږدي، په هغه کې د کور والا زیور نور پرېږدي، یو عجب مسلمانۍ ده. نه موږ په مسلمانۍ پوسو، نه په دا پاکستانیت
د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولې چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دا منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي.
افغانستان سدلته د شتګرد اوړي پاگل بی حکومت دا د شتګر پنجاب لول نه زی دا د شتګر لاور لول نه زی دا د شتګر ایرامونډي لول نه زی دا د شتګر چین لول نه زی دا د شتګر هندستان لول نه زی دا د شتګر امریکا لول نه زی
عربو نکل سره بیل نو دا پنجابای بچی د دې همت بچی چدای به مر سره بیلې ک اسمان رانګې کدل ته هر دندکه پاسپورت په یو صورت نه د سره منو ټول بدا پیسہ لکو.
بلخوا دغه غونډې ته د توندې وینا له امله یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشتې وړاندې راخوشې شوی د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرښه منلی بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي. هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړي بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي. له دې وینا سمدستی وروسته په سویلي پښتونخوا کې د هغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته په رسېدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیول چې د دغه هیواد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو بیاناوي کوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړوي. او تیرونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپله سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شو ابراهیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمه لس لور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایثار شوي دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سوه ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کرونا په جریان کې چې دلته وعده او ژمنې کېږي اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کېږي خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپیه جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کېږي او بیا جریمه هم نه معاف کېږي. نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بے فائدې او بے ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کم کړي خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوي رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ سوداګریز راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر شپاړسمې ګالرۍ هم مخته تللې چې 90% بشپړې دي. مسؤولانو د لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي. او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د 34 ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجه الکبرا نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډېره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع وروړل شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګه یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤولانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستانه د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو په رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وعده ورکړي دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بیو کنټرول په اړه هم ستونزې څېړلې او له پاکستانه یو بله نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارده ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوي پور لا له وړاندې دغه هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شی جن پینګ 4 ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده، خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر او حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شی جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شی جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیرونه ټولنیزو شبکو ته سر ورکړه کوو. تیرونه لګړنو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې لیو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وختان قیچي کړی چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسې د طالبانو له نوم نه استفاده کړي. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسی وګړی و او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ ترڅنګ ټیکټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیولې او له ټیکټاک څخه یې توبګار کړی دی.
ګل سره مخامخ شوم چې ښه کورې ته خلک ورویلي په ټیکټاک کې چې مخته ځو کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو اتلم مسته دغه متحده عالمونه د مشرانو ته وې چې دغه باد کور دی زیر بللای او ما دلته متحده نسخات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي، خو د جرمي پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره ښه رویه کولی بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولې موټر ترې د دغه واد حکومت د ګمرکی حسابونو د تصفیه تر وخته ګراونی ولا او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نوموړی چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلې، خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټولې کړې تر څو موټر ځای ته ورسوي. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15,000 او $15 باقي شوی او که دا پیسې ورنکړي نو موټر به یې همالته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې وي او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بل خوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره یې دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه، اوس یې ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالي ملاتړ ونه کړ. او تیره اونۍ د هند، افغانستان، بنګلادیش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغې ویډیو خورا ستاینې او شور جوړ کړی و چې پکې لیدل کېږي نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بېوزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو او مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړي او د رحمان الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونه هم ژاړي خبره ډیره منل شوې، خو دا به مو نه وي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساحي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتلولي خپله کړه، د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپلې بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې 8 کاله د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای دسترخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتلولي خپله کړه. هغه په پیشکو سانډله کې په 8 کیلوګرامه وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز من رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو. ومې ویل خدای مهربانه دی، کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه. ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوک حوصله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتلولي خپله کړه.
ما با این حالت قهرمانی رو بدست.
افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګرای من درش هم دردهای پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانېدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کېږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 48 هیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالبو خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمن چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یوه داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنباله وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړی. دا وسیله چې AI پن نومیږي ایله د 2 ګوتو په اندازه لویه ده او په سینه لګول کېږي. د باسواد او بې سواده انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي هر څه امر چې ورته وکړي هماغه څه درته د لاس په ورغوي ښکاره کوي. د انسانانو په حواسو او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغان او ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توکو میوې وزن معلوموي وړ ویټامینونه ګټې هر څه اندازه کوي او راپورې بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. ای آی پن چې له شپږ سوه ډالرو یې لومړني قیمتونه زیات ښودل شوي ټوله نړۍ حیرانه کړې ده او ډېر ژر به ورسره له نړۍ د ځیرکو ټلیفونونو لمن ټوله شي. او له دې خو خبر یاست چې نړۍ کې په یو ځای اوسیدونکي لویې کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم سترې کورنۍ شته خو په هند کې یوه کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یوه کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیځ هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومېده چې 38 ښځې او ننګورګانې 9 بچیان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. خغلی زیونا په 2021 کال د 26 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله سا ورکړه خو اوسې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړ کړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د زیونا زامنو هم څو څو ودونه کړي دي او اوسې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه دی. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رېستوران ښکاري او غړي وایي د زیونا میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.